امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
د امريكا غاگ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امريكا غاگ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن جمعه ده د 1300 وکال د اقرب د میاشتې 15مه ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 14مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو یو شمیر بندونه د وسلوالو تر تهدید لاندې دي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته
السلام علیکم د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د محلویش تقسیم اوقات اعلانول ځنډول سوي دي ټاکل سوي و چې د انتخاباتو کمیسیون به په روانې اونۍ کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو محلویش اعلان کړي خو دغه کمیسیون چارواکي وایي چې له مختلفو اړخونو سره په دې سره مشورې ته پای ته نه دي رسیدلي دغه کمیسیون ویان د ویان مرستیال زبی الله سعادت امریکا ژغ آشنا لري ټول چې په یو جامع پلان کار روان دی او په راتلونکو څو ورځو کې به اعلان شي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په پېښور کې د تایر داوړ د جنازې مراسمو کې تور لګولې دي چې شاغلي داوړ د پاکستانی ریاست تر واک لاندې وشل شوی دی شاغلي پښتون امریکا ژغ ټول چې ریاست د ځان د سپینمول په خاطر د شاغلي داوړې مړی په افغانستان کې غورځولې دا
هر هغه سړی چې په د خاورې د پښتنو خبره کوي هم هغه ورکیږي هغه د پاره نه اسلام آباد محفوظ دی نه پېښور محفوظ دی نه وزیرستان محفوظ دی معیار یا پیمانه دلته دا نه ده چې ریاستی ریټ چرته شته چرته نشته معیار یا پیمانه د پښتنو آواز دی هم که په پښتنو د زړه بد شو دا په د ریاست شیندن نه یو داسې ګناه دی چې هغه څوک معاف کوي نه دومره دا چې دا کیسې ښکاره کیږي پښتانه ډېر پیری ماغزه لري که یو ځل یې داسې فیصله وکړله چې ته دغې عدالت شې زما قاتل ته سزا نه ورکوي نه مې قاتل معلوموي نو زه بیا خپل عدالت جوړوم دا پښتنو عدالت کوله کېدو بیا به ډېر جنرلان درته ته وینې چې پټ پټ ګرځي جواب ښکاره نه شي ګرځېدلی
بلې خوا د پاکستان پوځ په بیان کې ویل دي چې د تایر داوړ د تښتونې وروسته د افغان چارواکو برخو د ځینې پوښتنې راپورته کړي دي چې دغه اشاره ورکوي چې یا خو هغوی په خپله پکې شکیل یا منابع ورته برابر کړي دي پرته له دې چې دا کار یو تروسي شبکې کړی وي تایر داوړ شاوخوا دوې اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې وتښتول سو او بیا د ننګرهار قومي مشرانو یې مړی ډیورنډ کرښې ته نږدې په ننګرهار بیا مړی د ډیورنډ کرښې ته نږدې په ننګرهار کې ومنل سو د ننګرهار قومي مشرانو د هغه مړی د ډیورنډ د بلې غاړې قومي مشرانو ته وسپاره منظور پښتون پر خپلو پلویانو غږ کړی وو چې د هغه مړی دې په خپله انتقال کړي پاکستان د ښاغلي داوړ د وجود د قضیې د څېړلو امر کړی دی د سعودي عربستان د بارنو چارو وزیر د چړشمې پورې د ترکیې هغه غوښتنه رد کړه چې د جمال خاشوجي د وژنې تحقیقاتي نړیوالې کچې یو کمیسیون وکړي له دې مخکې د ترکیې د بارنو چارو وزیر مالوت گواسکو د چړشمې پورې د اکتوبر په 2مه د خبريال د وژنې پاړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې و بلې خو د سعودي عربستان لوی سرنوال 15 هاو کسانو ته د مرګ سزا غوښتنه کړې ده چې د جمال خاشوجي د وژنې کې لاستلودي د سعودي لوی سرنوالي چارواکي پرون په پایتخت ریاض کې ویل چې د دغه کسانو لړل څخه د خاشوجي د قتل په قضیه کې په لاس هغه اتلس لرلو چې تورن دي یو لسې تر عدلي تعقیب په لټون لاندې دي که څه هم د سعودي لوی سرنوالي دغه یو لس تورونو نمونه نه دي یاد کړي خو چارواکي ویلي چې په دې ډله کې د سعودي د استخباراتو د ادارې په خواني مرستې هم شامل دي د امریکا حکومت په داسې لارو چارو کار کوي چې د ترکیه د خوشحالولو لپاره فتح الله ګولان د امریکا نه وباسي ګولان چې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان یې خپل دشمن ګڼي په خپلې خوښې په امریکا کې جلا وطن دی امریکا دا کار په دې خاطر کوي چې د اردوغان حکومت خوش کړي او د وژل شوي عرب خبریال جمال خاشوجي په قضیه کې د ترکیه لخوا په سعودي عرب فشار کم کړي د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویل دي چې دا خبر سم نه دی او په دې اکله نور جزئیات هم نه دي ورکړي خو د ان بی سي ټلویزیون د څلورو سرچینو له قوله ویلي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت او د قانون د تطبیق فدرالي ادارې په دې کار کوي چې آیا فتح الله ګولان په قانوني ډول د امریکا نه ایستل کېدای شي او کنه ترکیه په فتح الله ګولان تور لګوي چې په 2018 کال کې په جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ناکامې کودتا هڅه کړې وه خو ګولان دا تورونه نه مني د برتانیې صدر اعظم تھریسا مے د شړشمې پر ورځ ویل چې د اروپای اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په اړه د یو بل ریفرندم یا ټول پښتني اوس امکان نه لري. تھریسا مے دغه بیان لغوه ورسته ورکړی دی چې د برتانیې د پارلمان ځین غړو د یو بل ریفرندم غوښتنه کړې وه. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس یوناپ د جمعې پر ورځ ویل دي چې دغه هیواد د مشر اون کیم اون جون د ملي دفاع په اکاډمۍ کې د لوړې ټکنالوژۍ د یوې نوې وسلې ازموینې نظارت کړې دي. دغه اژانس ویلي دي چې ازموینه کامیابه وه خو د دې نوې وسلې په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. اژانس فرانس پریس په خپل یو راپور کې ویلي دي چې پیانګ یانګ لخوا د اټومي وسلو او د بلیسټیکي توغندیو د ازموینې پروګرامونو ځنډول لاغه وروسته عمده عمل و چې د امریکا متحدالاتو د شمالي کوریا ترمنځ په چټکۍ ډیپلوماټیکي اړیکې او خبرې اترې پیل شوې او دا ډول ازموینې د دې پروسې د راتلونکي په اړه شکونه پیدا کولی شي. او د پینټاګان چارواکي وایي چې پینټاګان په خپل لومړنۍ تفتیش کې پاتې راغلی دی او وایي چې د اسنادو د ګډوډۍ په سمولو کې به کلونه واخلي. دغه اسناد د افغانستان په اړه پوری اړه لري. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو سوا وریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي امارات او استازو په ابوظبي کې د سولې په مسالې خبرې کړې دي. په موکړي په دې حق له کابله د امریکا جاغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت ده.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي امارات او استازو د سې شنبه په ورځ په ابوظبي کې په یو غونډه کې د افغانستان د سولې په تړاو خبري کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا وایان طارق آریان وایي چې په دې غونډه کې ګډون کوونکو د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر څخه د ملاتړ په برخه کې یو لړ موافقه هم کړې. ښاغلی آریان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا غونډه د سې شنبه په ورځ په ابوظبي کې شوې او د افغانستان له اړخه پکې د ملي امنیت د شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب
اعضای جلسه به اکثری توافقاتی که
په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د بهیر څخه د نړیوالو هڅو د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هر اړخیز بحثونه او خبرې وشوې. ګډونوال د سولې په بهیر کې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنه د خوندیتوب په برخه کې یو لړ موافقو ته سره ورسېدل.
د
افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي امارات ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو لړۍ تیر کال پیل شوې او د دې وړاندې هم د دغو هیوادونو چارواکو دوه ځلې دغه سي نوري غونډې هم جوړې کړې دي. د ملي امنیت د شورا د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې د سې شنبې د ورځې د غونډې په پای کې برخوالو افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغان حکومت سره د مرستې ژمنه هم کړې ده. تر اوسه دغو درې نورو هیوادو د دې غونډې د ګډونوالو او پریکړو په اړه څه نه دي ویلي. د دغو غونډو د بهیر په لومړۍ غونډه کې چې د امریکا په واشنگټن کې جوړه شوې وه د څلورو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی و. په ابوظبي کې دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې پخلاینې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیقزاد هم په متحده عربي اماراتو کې دی او د متحده عربي اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د څلور هیوادونو د غونډې په اړه رضایت څرګند کړی. ښاغلی خلیقزاد چې تېره اونۍ افغانستان او سیمې ته خپل دوهم سفر پیل کړی ټاکل شوی چې قطر ته هم لاړ شي. پاکستاني رسنیو ویلي چې زلمی خلیقزاد اسلام آباد ته خپل سفر ځنډولی خو تر اوسه امریکي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو اونیو کې وسوالو طالبان سره د سولې ټینګېدو په برخه کې نړیوالې هڅې زیاتې شوې. د نومبر په نهمه په مسکو کې د سولې په تړاو غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو سربېره د طالبان استازو هم ګډون کړی و. سولې پاسو کې دغه چټکتیا د سولې علي شورا د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د ناخوښۍ سبب شوې ده. د افغانستان د سولې علي شورا مرسیالې میرمن حبیبه سرابي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې غونډې ته په وینا کې په دې اړه خپله ناخوښي داسې څرګنده کړه.
هم متاسفانه د یو وخت میبینیم که پروسس ها چقدر سرعت داره و با یک شتاب بسیار بی‌نظیر حرکت میکنه که این شتاب یقینا ما هم راضی نیستیم از این شتاب.
میرمن سرابی ویل متاسفانه موږ هم وینو چې د سولې بهیر څومره ګړندی دی او په بیساري چټکتیا حرکت کوي چې موږ هم د سولې د بهیر د دغه ګړندی حرکت څخه راضی نه یو او دا چټکتیا شاید موږ هغه زیاته چې غواړو یې ونه رسوي. او زه تاسو ته په څرګنده وایم چې د سولې بهیر د سولیداری شورا له لاسه وتلی دی.
شورای عالی صلح خارج است.
همداشان میرمن سرابی ویل چې حتی د افغانستان په اړه د ژنیو کانفرانس ته چې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې به جوړ شي د سولې علي شورا استازي نه دي بلل شوي. د سولې علي شورا مرستیال ویل چې د جنیو په نړیوال کانفرانس کې د افغانستان د سولې مسله د دغه کانفرانس د بحثونو یوه لویه مسله ده خو په دغه کانفرانس کې د سولې علي شورا استازي برخه نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو یو شمیر بندونه د وسلوالو تر تهدید لاندې دي. د هرات امنیه قومندان وایي چې وسلوال طالبان او یو شمیر نورې ورانکارې ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د دې ولایت د سلما بند د تخریب هڅه کوي. د نیمروز امنیتي مسؤلین هم وایي چې ځینې تروریستي ډلې هڅه کوي چې په دې ولایت کې د کمال خان بند د جوړولو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا ادعا کوي چې ګوندې هغه تروریستي ډلې چې ګوندې هڅه کوي بندونه تخریب کړي او د ګاونډي ایران لخوا تمویلیږي. په دې باره کې د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام رپورټ راغلی.
سلما په افغانستان کې د اوبو تر ټولو لوی بند بلل کیږي چې د هرات د امنیه قومندان په وینا امنیتي ګواښونه ورته پیښ دي. امین الله مرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په وروستۍ میاشت کې وسلوالو طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په دې بند کومه حمله نه ده کړې، خو په وینا یې دغه مخالفې وسلوالې ډلې د سلما بند د تخریب هڅه کوي. ښاغلی مرخیل په دې برخه کې د کوم هیواد نوم نه اخلي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه د سلما بند د تخریب لپاره د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
طالبان او یو شمیر نورې اجیری ډلې چې د طالبانو په نوم یې وسلې راخیستې کوښښ کوي چې سلما بند تخریب کړي. دغه ډلې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویل او تجهیزیږي. په وروستیو کې دښمن ته د شپې د ګرځېدو دوربینونه هم په لاس ورکړل سوي دي او د سلما د بند په تخریب سره غواړي چې په لویدیځ کې دغه ډول سترې اقتصادي برنامې ګډې وډې او یا هم تخریب کړي. که څه هم د سلما د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې په 1906 میلادي کال کې پیل شوې وي، خو د پیل کارونه یې د جنگ جګړو د دوام له امله تر 2002 میلادي کال پورې وځنډېدل. دا بند چې د هرات ولایت په هریرود سیند د هندوستان د 300 میلیونه ډالرو په مالی لګښت جوړ شوی، د 1995 لمریز کال په جوزا میاشت کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. سلما بند 250,000 کورنیو ته د برېښنا د برابرولو تر څنګ نږدې 80,000 هکتار ځمکې ته اوبه هم رسوي. په سلما بند له ګټې اخیستنې یو کال وروسته، یعنې د تیر لمریز کال په سرطان میاشت کې وسلوالو حمله وکړه چې لامل یې د دغه بند ساتنې 10 پولیس ووژل شول او یو کس ټپي شو. په دغه حمله کې 4 وسلوال مخالفین هم وژل شوي وو. د افغانستان په لویدیځ کې یوازې سلما بند نه دی چې د وسلوالو مخالفینو تر حملې لاندې راغلی. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم یوې ډلې وسلوالو مخالفینو په نیمروز ولایت کې په کمال خان بند حمله وکړه. د نیمروز د امنیه قومندانۍ ویان ولی احمد سریح ازادي راډیو ته وویل چې حمله د وسلوالو مخالفینو لوري شوې چې لاملې 15 حمله کوونکي وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. نوموړی په دغه حمله کې د 2 افغان پولیسو وژل کېدل او د یو بل ټپي کېدو خبر هم تاییدوي. خاغلی سریح وایي که څه هم په تیر یو کال کې دا په کمال خان بند لومړۍ حمله ده، خو وسلوال مخالفین کله کله د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ حملې کوي چې لامل یې د کمال خان بند تهدیدېږي.
کمال خان
د افغانستان لپاره یو حیاتي بند دی. یو شمیر نه غواړي دغه بند ورغول سي او بند ته د زیان رسولو لپاره له بېلابېلو فشارونو کار اخلي.
د کمال خان بند د درېیمې برخې کار د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې د 88 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان د پراختیایي بودیجې پر مټ پیل شو. په هغه وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو د کمال خان بند کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه بند کارونه 100% مخته تللي، خو د اوبو او انرژي وزارت ویان آصف غپوري په دې اړه له معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه. په افغانستان کې د بندونو جوړول تل د یو شمیر په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان لاندېښنو سره مله وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرداري په ورکولو سره ویلي وو چې هیواد به یې له افغانستانه د حقیابه د ترلاسه کولو لپاره له هر فشار نه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم ویلي وو چې هیواد به یې په ګاون کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بې تفاوته پاتې نه شي. که څه هم د افغانستان سیمه ییز چارواکي د طالبانو په ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې د اوبو د بندونو جوړولو په وړاندې ګواښ بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې دوی د بندونو د جوړولو په ګډون په عام المنفعه پروژو باندې حملې نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا وایي ایران له وسلوالو مخالفو ډلو سره مرسته کوي تر څو د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو بندونه تخریب کړي. په مشرانو جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي محمد نادر بلوچ ازادي راډیو ته وویل هغه وسلوالو کسانو چې درې شپې وړاندې د کمال خان په بند حمله کړې وه د ایران پر لور تښتېدلې دي. د هغه په خبره د ایران پر لور د حمله کوونکو تیښته دا معنا ورکوي چې ایران د هغه وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې غواړي د افغانستان بندونه تخریب کړي.
قرار گزارش ہے کہ
دغه معلومات او پاسا چې امنیتی بنسټونو موږ سره شریک کړي دي دا چې دا تحرکات د ایران لخوا کیږي ځکه دښمن چې حمله یې کړې و بیرته د ایران په خوا تښتیدل دي
ایران
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ایران لخوا د حق وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه تخریبوي د ملاتړ په اړه د اسنادو د نه درلودلو له امله دا مسله نه هم ردوي او نه هم تاییدوي خو د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې ایران په افغانستان کې د یو شمیر شومو پلانونو تر شا لاس لري
هغه حملی او شوم پلانونه چې دښمنی په افغانستان کې عملی کوي له شک پرته د سیمې استخبارات په کې لاس لري په سلو کې نوی پاکستان او په ډیرو مواردو کې ایران هم لاس لري
ښاغلی رحیمی وایي چې د اوبو برېښنا د بندونو د امنیت ساتنې په برخه کې د ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنه شوې ده د ده په خبره امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو د بندونو د امنیت ساتنې په هدف جدي تدابیر نیولي دي د هرات د امنیت قمندان امین الله مرخیل هم وایي چې امنیتي ځواکونه د سلما د برېښنا بند ساتنه کوي او وسلوال مخالفین به پرې نږدي چې دغه بند ته زیان ورسوي اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
د جنوب ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د کابل لوګر لوی لاره ناامنه سوي د تایید سیو رپورټونو له مخې ویل کیږي چې طالبان د محمد اغه په ولسوالۍ کې لوی لارې ته راوځي او موټر تلاشي کوي د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورټ رالېږلې دي
د سویل ختیځ ولایتونو پکتیا پکتیکا خوست اوسیدونکو د لوګر لارې کابل ته تګ راتګ لري له دې کبله چې د لوګر په ځینو برخو کې طالبان زیات فعال دي دغه لویه لاره کله ناکله د ناامنۍ شاهده وي د دغه ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې په دې وروستیو څو اونیو کې د کابل لوګر لاره ناامنه شوې طالبان د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان او پلي کندهاري په سیمو کې دغې لارې ته راوځي پر دې لارې تیریدونکي مسافر له حکومت نه غوښتنه کوي چې د امنیت د ټینګښت په خاطر د جدي ګامونه واخلي د دې لارې دوو تنو مسافرو په همدې حقله داسې وویل
وسلوال ډلې د سرک سر ته راوځي او یو شمیر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي د ځان سره بیا په یو نوم او بل نوم زوروي پیسې ترې اخلي حتی وژني
امنیتی لحاظ د موږ بالکل داسې خراب ده چې پس له دریو بجو ده خلک نشي کولی چې په آزاده او په ډېر ډاډه زړه پر سړک تګ راتګ وکړي دوه درې ورځې مخکې دلته د موږ په 8 بجې له دغه پمپ ساحې څخه نفر کته کې په کوز په پټو کې دواړه په شهادت ورسوو
د راپورونو له مخې وسلوال طالبان د ورځې په مختلفو وختونو کې د لارې ته راوځي له موټرو تلاشی اخلی او تر ډیره د حکومتي کسانو په لټه کې وي د یو شمیر کسان له موټرو کوس کړي هم دي د کابل لوګر ترمنځ د لارې په اوږدو کې ګڼ شمیر امنیتي پوستې هم شته خو د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات پر امنیتي منصوبینو نیوکه کوي چې ګنې خپل منځ کې لازم هم غږی نه لري
اساسي مشکل دا دی چې په یو نقطه کې پولیس محلي دی بل منطقه کې ملي اردو دی او بل منطقه کې پولیس شهرا دی بل منطقه کې پولیس ولسوالی دی نو دلته یو اماهنګ پروګرام نشته چې یو کانډک شهرا جوړ شي دا ټول مشکلات به رفع کیږي هیڅ کم بیا نسی کوي چې دا خپل بهانه وکړي چې دا منطقه فلانی پورې مربوط و دا ما پورې مربوط نه دی دا یو ځانې دی حل لار دی که دولت غواړي چې دلته دا د لارې مشکلات حل شي
د لوګر امنیه قومندانې ویان شپور احمدزی وایي چې د کابل لوګر د لارې امنیت خوندي کولو لپاره په محمد اغه ولسوالۍ او شاوخوا نور سیمو کې طالبانو د ځپلو نظامی عملیات پیل شوې دي
باید وایو چې زموږ سلیر ساته غزمی او روزمره زموږ امنیتي ځواکونه د عمومي شهر باندې توظیف وي خو دشمن ځینې وخت غلچکی عمل تر سره کوي یو سات یا مثلا 15 دقیقو لپاره راوځي او یو خپل بزدلانه عمل تر سره کوي فرار کوي
شاوخوا او میاشتې مخکې په همدغه سیمه کې چې اوس طالبان په کې لسپرلیو تلاشي اخلي د یو کمین په ترڅ کې د لوګر دی ولی مرستیال او دی ولی ویان هم ویشتلی او وژلی وو ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې د داعش وسلوالې ډلې شاوخوا سل کورنۍ د لوګر ازرې ولسوالۍ ته ورغلي دي. حسیب الله ستانکزی د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دا اندېښنه موجوده ده چې ممکن دوی په سیمه کې جلب او جذب هم پیل کړي. د لوګر سیمه ییز امنیتي چارواکي که څه هم دغه خبره نه مني، خو وایي چې کشفي او استخباراتي ادارې په دې اړه پلټنې کوي. نور جزئیات له کابله د آزادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې په ازرې ولسوالۍ کې د ځای پر ځای شویو داعش کورنیو په منځ کې ماشومان او بهرني وسلوال هم لیدل سوي دي. حسیب الله ستانکزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دغه موضوع ته پام ونه سي د کابل په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو ته هم ګواښ پېښېدلای سي.
په دغه تېر یو هفته کې داعش تقریباً سلو کورنۍ شاوخوا هلته لیدل شوي دي. دوی اول دوی د ازرې ولسوالۍ سیم جماعت ساحې ته راوښتي وو. بیا هلته د سیمې خلک همدارنګه حکومت لخوا تیارې چې ګرځېدې د دوی له ویرې نه تللي دي. اوس د لاکړې لاندې د ځاځې سیمې خوا ده اول ته اړولې دي. هغه راضي هم چې ده دوی ته جوړه ده او ډېر ستونزې به رامنځته کړي. حتی کېدای شي کابل باندې هم تاثیر وکړي.
ښاغلی ستانیزی وایي که د داعش وسلوالو مخه په خپل وخت ونه نیول سي ممکن په سیمه کې خپلو لیکو ته جلب او جذب هم پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ننګرهار ولایت سیمیزو چارواکو ویلي دي چې په هغه ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د داعش د انسجام او روزنې مرکز له منځه وړل سوی او وسلوال یې په تیت او پرک ډول مبارزه کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې ننګرهار د داعش ډلې عمده مرکز بلل کېده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي کله چې په ننګرهار کې په داعش وسلوالو فشارونه زیات شول یا د ډلې څنګ ته ولایتونو په ځانګړي ډول لوګر ته مخه کړې. بلخوا داعش ډلې د کابل د دوشنبې د ورځې د هغې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست چې له امله یې لږ تر لږه شپه کسان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو د لوګر ولایت سیمه چارواکي وایي چې تر اوسه په لوګر ولایت کې د داعش ډلې د شتون په اړه دوی ته له سیمې رسمي اطلاعات نه دي رسېدلي. د لوګر د امنیت قمندانۍ بیان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ادعاو په اړه پلټنې کوي.
ازرې ولسوالۍ کې چې زموږ امنیتي ځواکونه دي، اردو، پولیس، امنیت، دوی داسې په دغه موضوع په تړاو موږ ته کوم رسمي شفر یا هم کوم راپور یا اطلاع نه ده راکړې. دغه موضوع موږ نه تاییدو تر دا مهال پلټنې زموږ روانې دي. زموږ کشتي ارګانونه په دغه کار کوي. که چېرې کوم ثبوت یا شواهد مو پیدا کړو انشاءالله تاسو ته بشي.
ښاغلی احمدزی زیاتوي چې تیر کال هم په همدې سیمه کې افغان ځواکونو د داعش یو شمېر کورنۍ نیولې وې چې بیا یې کابل ته ولېږلې. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، په بدخشان کې امنیتي ستونزو د ښځو پر تولیدي صنعت او اجتماعي کارونو اغیزه کړې، خو دوی په هر ډول حالاتو کې د پرمختګ لپاره هڅه کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال کل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د بدخشان مرکز فیض آباد چې د امن ښارونو له جملې حسابېږي، اوس په کې د بیارغونې چارو پرمختګ کړی. پخوانۍ تنګې کوڅې په قیر سړکونو بدل شوي دي. تر څنګ یې ډله ډله نجونې او هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. د ښار په داخل کې د ودانیو جوړول دوام لري او دولتي ادارې هم نوې جوړې شوي دي. د نورو شمال ختیځو ولایتونو په نسبت په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو شمیر زیات دی، خو په یو شمېر ولسوالیو کې بیا د ناامنۍ له امله زده کوونکي له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د ښځو چارو رئیس زفنون ناطق وایي چې د دغه ولایت د آبادۍ تر څنګ د ښځو په ژوند کې هم مثبت تغییر راغلی دی، خو په ځینو ولسوالیو کې د ناامنیو له امله د ښځو لاسته راوړنې ټکنۍ شوي دي.
فعلا وضعیت زنان در ولایت بدخشان از هر نگاه است، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه تعلیم و چی در عرصه
د بدخشان په مرکز و اتیشت ولسوالیو کې د کلینیکونو او ښوونځیو په جوړولو سره د ښځو په اقتصادي او اجتماعي ژوند کې مثبت تغیرات راغلي دي. هغه وایي چې د موجوده ستونزو ترڅنګ په بدخشان کې دوی د پام وړ پرمختګ کړي او په هر ډول حالاتو کې د پرمختګ لپاره هڅه کوي. نوموړی په دغه ولایت کې د ښځو بې سوادي لویه ستونزه ګڼي، خو هیله لري چې که په خار کې له معارف سره د خلکو مینه هم داسې دوام وکړي ورځ تر بلې به د بې سوادۍ کچه راټیټه شي. د ښځو چارو رئیسه په بدخشان کې ټولې لاسته راوړنې د امنیت موجودیت ګڼي، خو په تیرو څو کلونو کې چې د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې جګړې پیل شوې دوی یې اندېښمن کړي دي.
خو هر چې ما به د ساوردیم در از برکت امنیت به در ولایت بدخشان امروز نگرانی های به حساب
هر څه چې موږ په بدخشان کې لاسته راوړي د امنیت له برکت وو، خو اوس د ناامنیو په اړه اندېښمن یو. په بدخشان کې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا په خاطر د لاسي صنعت مختلف مرکزونه جوړ شوي دي چې یو شمېر یې پکې په کار بوخت دي. ښځې له لاسي ګنډلو پرته له قیمتي ډبرو هم زینتي شیان جوړوي چې بازار کې پلورل کیږي او نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي. فرخنده په فیض آباد کې د قیمتي ډبرو څخه د زینتي شیانو د جوړولو وړه کارخانه لري. هغه وایي چې د کارونو د پراختیا په موخه باید نورې هڅې هم وکړي.
فعلا کو سنگه های قیمتي بدخشان زمينه کو خودتان کې میبینید د مشاهده میکید ما زیات جوړ میکدیم.
اوس مهال د بدخشان له قیمتي کانو څخه مختلف ډول شیان جوړو. کم رسته را سره وشي کارونه به نور هم پرمختګ وکړي. فرخنده وایي چې دوی له مرمر او لاجورد کانو څخه بیلابیل ډول زینتي شیان جوړوي، خو په دې هیله دي چې تولیدات یې نورو هیوادونو ته هم صادر شي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د هرات په ولایت کې په معیاري ډول د زعفرانو د پروسس لوی مرکز پرانستل سو. د دې ولایت د کرهنې د ادارې مسؤلین وایي چې نور به د زعفرانو کارګران خپل محصول په مناسبه بیه د نړۍ په بازارونو کې وپلوري. نور تفصیل په رپورټ کې واوري. الکوزي زعفران د هرات په ولایت کې د زعفرانو د پروسس د یو لوی مرکز نوم دی. د هرات په ولایت کې د کرهنې د ادارې رئیس عبدالصبور رحماني د دې لوی مرکز د مراسمو د پرانستلو په وخت کې وویل د زعفرانو څو شرکتونو د 2 میلیون څخه زیات د امریکایي ډالرو په ارزش دا مرکز جوړ کړ چې د 200 ښځو دپاره په 2 برخو کې د کار کولو زمینه برابره ده.
امنیت ازی از چند نگاه اولی که برای خانوما زمینه کار ایجاد میشه، بود دیوم از اینجا که زعفران که به اینجا میای برای پروسس تحت شرایط صحیح با کیفیت بالای پروسس میشه، خشک میشه، سرت و بسته بندی میشه و آماده برای صادرات میشه.
عبدالصبور رحمانی زیاته کړه نور به د هرات ولایت زعفران په عالی کیفیت او معیاري ډول د نړۍ په بازارونو کې وپلورل سي، داخلي او بهرني مارکیټونو ته به مناسب بازارونه پیدا کړي. د زعفرانو د دې مرکز د مسؤلینو په وینا د دې پانګې اچونې څخه یې هدف د ښځو دپاره د کار کولو زمینه او د بزګرانو تشویق د زعفران کښت و، او هم د هرات ولایت د زعفرانو د صادراتو د سطحې لوړوالی دی. غفار حمیدزی د دې مرکز د مسؤلینو څخه دی.
ستاسو مسؤلیت اینه که از تولید و یا واردات زعفران از ایران جلوگیری کنه و مهمتر از همه
د حکومت څخه مو غوښتنه ده چې د دې مرکز د امنیت او د خصوصي سکتور په ساتنه کې مرسته وکړي. ځینې ښځې د زعفرانو د دې مرکز د پروسس په برخه کې داسې نظرونه لري. زهرا وایي
به خانه به خدا بیکار بودی، اصلا کارمان وجود نداشت. باز یک چند روز دیگه اینجا کار می نمیازی، کار خیلی خوشحال هستی. من خیلی مثلا آرزو داری که می کارا رو برای خانما کنه، به خاطر که مردم در خانه بیکار هستن، زنان بیکاره.
پا کور کی بیکار وم، کار نرا تا پیدا کده. اوس تو ورزی کیجی چی کار را تا پیدا سوی او دیر خوشحالیم. فاطمه وایی
قبلا کور پاکی میکردیم، کشمش بود، پسته بود، آل تازه که زعفران شروع شده خیلی خوشحال می زعفران پاک میکنیم. از ساعت 7 میایم تا ساعت 5 میش. تمیز هم است، درآمدش هم خوبه.
مخکی می کشمش او پسته پاکوله، اوس ډیر خوشحالیم چې زعفران پاکوم. د سهار د 8 بجو څخه د مازګر تر 15 بجو پورې کار کوم. پاک کار دی. د زعفرانو د پروسس د مرکز څخه هر ورځ د 30 کیلوګرام په اندازه خالص او با کیفیت زعفران لاسته راځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسي نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.